رزیا تمننه ستار فروخ دوستانو د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه تر نه موجوده او تخنیکی چارې د میر احمد صافی پر غاړه دي. د سولې علي شوراوي افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قومندان پر اتک سره به د سولې لپاره حل سلې دوام وکړي او د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار د خبرو اترو لار ده. د کونړ اوسیدونکي او د ولس استازي وایي پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ کرښې دې غاړه پوستې جوړوي. سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپتر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی او جنرال ملر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې وکړې. د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال ملر ژمنه کړې ده چې د خپل ماموریت په موده کې به د افغان ځواکونو د لا تجهیز او تقویت لپاره کار وکړي. امریکایي جنرال سکاټ ملر پرون په رسمي ډول په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان په توګه خپل کار پیل کړ. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپتر د ولیدو په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. لس افغان سرتیری او دوه اوکراینی عمله د پیښې وشل شوی دي. د بلخ د شاهین قول اردو د مطبوعاتو مسؤل حنیف رضایی د دې پیښې په اړه وویل
پس از اینکه از قول اردوی 209 شاهین عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه قول اردوی 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند.
دا ام آی اتر دوله هلیکوپتر دو مالدووا د هوایی چلند اداره پورې اړونده. د غور ولایت سیمه ایز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل له ماښام راهیسې ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر کسان به ویله هلمند او فراه غور ته ورغلی دي او د ولسوالۍ مرکز ته په 6 کیلومتره کې دا مهال جګړه روانه ده. ښاغلی صدیقي ویل افغان پوځیان په دفاع بوخت دي او تر دې دمه مرګ ژوبلا نه ده اوخته. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې ده. خامنئی چې پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قومندانانو سره غونډه درلوده هغوی ته وویل چې ښایي جنګ ونشي خو باید د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې د ایران د ځواکونو وړتیاوې لوړې شي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ ایراني چارواکو اعلان کړو چې راکټونه او بالستیک وړتیاوې زیاتوي او مډرن جنگي جټ الوتکې او اوپتلونه یا تحت البحری اخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخت سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنه شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره مۍ میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دې هېواد بیا بندیزونه ولګول. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د تقاعد په برخه کې د ځینو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا اصلاحات نه دي خوښ کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر جینادی ژیوګانوف چې دا مظاهرې په لاره اچولې پرون په مسکو کې وویل چې موږ نن د دغو سړیخوارو اصلاحاتو پر ضد سراسري مظاهرې ترسره کوو. په سنت پیټرسبرګ او ولادیوستوک او نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې وروستیو کې د تقاعد په برخه کې د ځینو امتیازاتو اعلان کړی دی. د روسیې پارلمان په جولای میاشت کې د حکومت له هغه پلان ملاتړ خو چې په اساس یې تر 2040 کال د سړیو د تقاعد سن 15 او د ښځو 30 ته لوړیږي. لسګونه زره کسانو له دې طرحې سره مخالفت کړی. ویل کېږي چې دې کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم کم کړی دی. په روسیه کې پخوا د تقاعد سن 60 کاله و. او د امریکای سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو 80 مکین د 13 جولای میاشت په 15 نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم ترسره شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته و په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي قومندان ویلي پر طالبانو به پوځي فشارونه زیات کړي. د سولې له شورا وایي د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار خبرې اترې دي.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمیدانه.
د کونړ اوسیدونکو او د خلکو استازي وی پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخې دی غاړه اوختی دي او د افغانستان په خوره کې پوسټې جوړوي.
یو کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان دغه پوسټې راخېدولې تازه ده.
په روانه یو ساعت خبرونه کې دا هم اوري چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره بیا وایي چې د لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې وړاندې شوې دي ځینې یې جعلي دي. په نړیوالو مسایلو کې د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنایي د څرګندونو خبرې گئی چې وایي د ایران وسلوال ځواکونه باید خپله دفاعي وړتیا زیاته کړي. په جرمنی کې 5 کمرې جوړیږي. په دې اړه به په همدې خبرونه کې تاسو مفصل معلومات واورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 خبرونه اورئ. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلاره به خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم بیګاش په ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر مخالفینو پوځي فشار د سولې د ټینګښت لپاره دی. خو دا شورا له سولهیزې لارې د کړکیچ په هواري ټینګار کوي. دا خبرې د یاد شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل د سولې د ټینګښت لپاره په مخالفینو فشار دوام مومي. د سولې شورا مرستیال ښاغلی سلیم وویل په جنگ باندې کړکیچ نه ختمیږي. کوم ضرورت چې هغوی یې کوي او تبان هر کار چې هغوی کوي زموږ له وسلوالو ځواکونو سره په همغږي کوي. موږ به په هغې رابطه کوم ملاحظه ونه لرو. د سولې عالي شورا د خپلو پخوانیو پروګرامونو له مخې جنګ هیڅکله د حل لار نه بولي. تبان که پوځي فشارونه هم راځي هدف یې سولې ته رسیدل دي. موږ په سولې ټینګار کوو او له سوله ییزې لارې د افغانستان د قضیې هواری غواړو. ښاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالي شورا چمتو ده څو د سولې په ارتباط د بهرنیو ځواکونو له نوي مشرتابه سره هم خپلې مشورې شریکې کړي. افغان حکومت طالبانو ته د سولې او اوربند وړاندیز کړی چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ شوی، خو طالبانو خپل کسان د جنگ دوام ته هڅولي دي. جنرال جان نیکلسن چې پرونې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانداني جنرال سکاټ میلر ته تسلیموله، یو ځل بیا یې طالبان سولې ته وهڅول. طالبانو ته وایم چې تاسو خپل افغانان مه وژنئ، خپل مسلمان ورونه مه وژنئ. اوس د سولې وخت دی. ټول نړۍ تاسو هڅوي چې د اوربند وړاندیز ومنه او د سولې خبرو ته داخل شي. اخو د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویل پوځي فشار به دوام پیدا کوي څو په مټي خبرو ته لار هواره شي. موږ په هیګو چې پوځي عنصر د دې شرایط محور ستراتیژي او برخه ده. دا مهمه ده څو په مټي د سیاسي پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. خو طالبانو سمدستي خبرګون وخود. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ته په یو منسوب ټویټر کې جنرال نیکلسن ناکام بلل شوی او ویل شوی چې نوی قمندان سکاټ میلر به هم لمات سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد ته دا منسوب ټویټ د ناټو د قاطع ملاتړ رسمي ټویټر جواب کړی او ویلي دي چې موږ هیله لرو مخکې لاړ شو او رغنده خبرې چې د افغانانو هیله ده ترسره شي او ټول خلک سره یو کړي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلارې به خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د افغانستان لپاره د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوي قومندان جنرال میلر پرون ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه دوام وکړي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
سمیمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه واله یا په داله سواله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لاسو
فکر چې محکمې له خوا
کې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه. دا کونړ اوسیدونکو او د دې ولایت قومي مشران وای د ډیورن فرضي کرخه سره نږدې سیمو کې پاکستانی ځواکونو د کونړ په خوره کې پوسټي جوړول پیل کړی دی. خو تر اوسه افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورته هیڅ نه وای. دا په داسې حال کې ده چې کلونه کیږي د ډیورن د کرخه اغاړې څخه د کونړ پر زینو ولسوالیو راکټي بریدونه او د درنو وسلو مرمۍ لګیږي چې ګڼ شمېر کسانې وژلي او خلکو ته ډیر زیات مالی تاوانونه هم اړولې دي. په سیمه کې زموږ خبریال روح الله انوری په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کونړ وسیدونکو او ولایتي شورا وایي چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ اړوند د کاریر سیمه کې خپلې امنیتي پوستې رامخې ته کړې او هلته د آبادۍ ترڅنګ د کونډتار غزولو باندې هم کار پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستاني ځواکونه د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او کوم ځایونه چې له ولسي خلکو خالی شي هلته به پرمختګ کوي. خو نړیواله ټولنه او افغان حکومت ورته لاس تر زنې ناسته. د کونړ دوه تن اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زړه سلامات خار اوسیدونکو مزیع الله مینوم دی دغه کاریر سر چوتوي سپینه چې کدغ ځین کې خلک د سوي چې یو کیلومتر راوختي دی او پوسټي جوړ کړی دی ډیرو خطرې نقطو ته رسیدل.
نو مې زرګل سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو نولۍ او د ګلونو درې ترمنز یو غرد سپینه سوکو ته وایي چې دغه سوکه چې ډیره مهمه سوکه د تروسه پورې پاکستان په ټول مرز کې د سیو مهم زه کې نو ناتي
خلک وایي تروسه د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې په لسکونه هیوادوال وجل شوی او ټپین شوی دي
او د څو کلونو نه رافدې خو د ډیورن پر ذکر خچده په دې باندې پاکستان د حکومت د خوانه مرمۍ راځي زمونږ زیاتره ولسونه کړه کول ته مجبور کړل زیات شهیدان شو زخمیان شو خو زمونږ حکومت په دې باندې هیڅ قسم اکشن ناخلی.
دوی وای ولایتی ادارا تل وای چې دوی مرکزی حکومت ته د راتوغول شوی مرمۍ او پاکستانی ځواکونو د سرغړونو پاړه راپورونه ورکړي خو تر اوسه په خلاف نه نړیواله ټولنې او نه هم افغان دولت دا سکم کار وکړ چې په وسیله د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو مخاوني ولشي.
زمونږ حکومت خو په دې رابطه باندې صرف مرمۍ مشورلې تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. موږ پښتانه او پښتانه هر چرته من پسند خلک دي نه غواړو چې پاکستان دایمن زمونږ په خاوره باندې مرمۍ راووري. کدی دې مخنیوي نړیواله ټولنه شي کولای که افغان دولت شي کولای نو دغه زمونږ ټول مسجد شل شل کولسونه به وځل ولسونه دي دي یو زه ملزه خور پراته دي څوک د کرای کورونو کې دي او څوک چې دي نو بساس خیمو شو پالونه کې پراته دي.
د کونړ ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی محمد صافی هم ویل د پاکستان پوز د کریډ سیمه کې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن ل فرضی کرخې وڑان دی راغله او دوی دې کار اندیښمن کړی دي.
ولسی خلکو هغه ول تملدارنه باندې وی هغه پیروانه کې سړی ول زنګلونه ول د خلکو مخ کې راځ اوس په دې دښته نو روسه د سرکانو ولسوالۍ او د ګرخص د ولسوالۍ کوم مثال حدود دي هغه کې تقریبا داخله د مختلفو معلومات له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیم یا دو کیلومتر داخله داخل د افغانستان فزیک شن داخل ترغلی دي.
خلک او ولایتي شورا له مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې په کلکه غواړي چې پاکستاني پوز د توپچی بریدونو او نور سرغړونو څخه منع کړي.
په دوارم دغه کوم چې تاسو راغلی سي افغانستان ته د افغانستان د تروریزم په خلاف باندې او بربند زمونږ په حرمونو باندې زمونږ په تاوی ورته مثال تروریزم روان دي. نو په ځای دې چې مثال دې زمونږ د تروریزم سره او سره بسن کې دغه دوه لړې رومده بوزګان دي دیو کله مواد مهاجر روالي زه مواد مهاجر نه دا بوزګان ډیره مهمه ده.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال که څه هم چې د پاکستانی ځواکونو له سرغړونې بې خبري خي خو ازادي راډیو ته وویل چې پولیساتو او نور ځواکونو ته امر کړی چې هر څوک د کونړ پر خاوره تجاوز کوي باید مخیونی سي.
څوک چې تخطی کوي تیرای کوي او بل اخره د افغانستان د خپل او پاک خاوره د استقلال په وړاندې دریږي خپل امنیتي د پریز ځواکونو ته او په خاصه توګه سرحدي قطعاتو جستامونو ته امر ورکړی دی تر څو موضوع د نږدې نه وڅاري او په وړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خو تر دې دمه د پاکستان د پوځ لخوا لا هم د توپونو ډزې او له ډیورن فرضی کرخې د راوختلو سرغړونې دوام لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې نندارې ته وړاندې شوې دي ځینې یې جعلي دي. د دې ادارې وایان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی څو موضوع د کشفي ارګانونو له لوري وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ مخه ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې ورو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر یې جالي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې بیان رحله احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر دغه تذکرونه چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وې هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي و. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېر ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد درې دېرش ولایتونو نږدې یو میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل
کمیسیون مستقل انتخابات
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هېواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي تر څو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډپ کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمی وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شته نامنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلده کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې مسؤلین وایي چې د تذکرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2000 تذکرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم هم را واخلو خو بریالي انسو په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل رحمان اوریا ازادي رادیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زموږ هیله واکنده ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ټکو ټاکنو مخ ونیسو. زمونږ ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، وڅېړي، ارزیابي کړي، تحلیل او تجزیه کړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د تذکرو په ملي کمپاین کې چې تېر لمریز کال کې پیل سوی و شاوخوا 5 میلیونو په شرایطو برابرو کسانو تذکري اخیستي چې 2.5 میلیونه یې ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دی. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې دوی پرمخت لی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
د همدې خبرونه په ترڅ کې با ووري چې د ایران مذهبي مشروعي د هواد امنیتي ځواکونه باید خپل دفاعي ورتیا زیات کړي. اوس له نوریاس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
برتانوی د لملور اسپارنې امریکایي جنرال سکاٹ میلر ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ د سپارلو پر مسلې تمرکز کړی او لیکي جنرال میلر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د هغه ماموریت مشري له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه ترلاسه کړه چې یو څلوېښت هیوادونه پکې ونډه لري. د ډیلی میل په لیکنه جنرال میلر ته دغه قمندانۍ په داسې حال کې انتقالیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ دونکو حملو سره مخامخ دي. د ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې څو ولسوالۍ په ولکه کې دي او داعش په دې وروستیو کې د حملو نوې څپه پیل کړې ده. ډیلی میل د جنرال میلر څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي نړۍ په دې پوه ده چې افغانستان به د ترهګرو یو خوندي ځای نه وي او په دې هم پوه ده چې موږ به په دې مبارزه کې ناکام نه شو. د میلر په وینا دی په دې هم پوه دی چې دغه جګړه اوږده شوې او زموږ او د افغانستان د خلکو څو نسلونه پکې ښکېل شوي دي. ډیلیمیل د جان نیکلسن څرګندونه هم راخیستې چې بیا یې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند اومني او خبرو ته کښېني. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې نور باید د خپلو هیوادوالو د وینې له بهولو لاس واخلئ. آیا روسیا او چین په افغانستان کې د امریکا پالیسي تخریبوي؟ امریکایي د هیل ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي څو ورځې وروسته د سپتمبر 11 ده او په افغانستان کې د هغې جګړې 10 کاله پوره کیږي چې امریکا پکې بنده پاتې ده. د هغې جګړې چې د ورځپاڼې په وینا د ګټلو څرک یې ډیر نه ترسترګو کیږي. د هیل د افغانستان په حکومت کې فساد او ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې داسې نښې نښانې هم نشته چې راتلونکي انتخابات به وضعیت بدل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه متحده ایالاتو په دې هیواد کې د روانې جګړې په ملکي برخه کې هم ټولې هڅې نه دي درولي، خو تر ډېره حده یې مرستې د اصلاحاتو د عملي کولو په هڅو پورې محدودې کړې دي. د هیل لیکي داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا هر ستراتیژي تر ډیره پر دې هیلې اتکا کوي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او طالبان به چې له جګړې ستړي شوي و جولجاړي ته غاړه کیږدي چې په نتیجه کې به یې امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې له دې هیواده له داسې څه سره چې هغه به بریا ته ډېره نږدې وي ووځي. د ورځپاڼې په لیکنه هیڅوک نه غواړي چې د ویتنام د جګړې یا په کمبودیا کې د پول پوت له رژیم او په نیپال کې له ماویستانو سره د سولې د خبرو نتیجې تکرار شي. د دهل ورځپاڼې په لیکنه دغو شرایطو ته په پام سره روسیا او چین ډیر لږ لیواله دي چې د متحدو ایالتونو ملاتړ وکړي. روسیا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې هر څومره چې کولی شي پر امریکا فشارونه زیات کړي. د ورځپاڼې په وینا دې مسلې ته چې روسیا او چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هڅو مخه نیسي هم باید په احتیاط وکتل شي، ځکه دا دواړه هیوادونه دې ته په پام سره چې امریکا د هرې جګړې احتمالي ګټونکی بلل کېږي غواړي دا هیواد دغه جګړه وبایلي او سر ټیټی او ستړی ترې ووځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ښځو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د ښځو په کمرنګه حضور اندېښنه څرګندوي. بلخوا د پروموټ پروګرام ځینې ښوونکو ویل دغه پروګرام عملي کېدل به مرکز او ولایتونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغیز وکړي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت د ودې په خاطر ډېر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کم رنګه ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسیو د اصلاح دریم کانفرنس ته چې د پروموټ پروګرام لخوا جوړ شوی وویل، حکومت دې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان
خندونه باید لمنځ یوړل شي، او د میرمنو ظرفیتونو ته باید ډیر کار وشي ترڅو دوی وکول شي د رهبرۍ تر کچې کار وکړي. له دې سره چې ښځې په ډیرو ولایتونو کې په کار بوختې دي، خو له بده مرغه په هغو برخو کې چې دوی بوختې دي یا اجباري دي او یا هم په ټیټ پوستونو کې کار کوي. زموږ هیله دا ده چې په ځینو ولایتونو کې د ښځو د ریاست تر څنګ په ځینو نورو ریاستونو کې هم دوی حضور پیدا کړي،
هم زنا حضور پیدا وکنه.
میرمن ورده ګویل نامنی تبعیض جنسیتی او جنسیتی کړنې هغه لاملونه دي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه کړې ده. د کار د زده کړې پروموټ پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په خاطر جوړه شوې ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د معلوماتو له مخې د امریکا د پراختیا ادارې 200 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 22 نخزه په دولتي ادارو کې په کار بوختې دي. له دې وړاندې د ښځو شبکې او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په مهمو دولتي بستونو کې د ښځو له کمرنګه حضور شکایت کړی وو. په ورته وخت کې د پروموټ د پروګرام یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پروموټ پروګرام پلي کول په حکومتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغېز لري. لړل یې مرسل افشار وویل،
د دغې برنامې یوازینی مقصد په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې د ښځو ځای پر ځای کول دي، او پالیسي چې جوړیږي د ښځو د وضعیت د ښه والي او ملاتړ په هدف دي، څو دوی وتوانېږي چې په حکومت کې ښې وځلیږي او داسې مسؤلیت ولري چې ځواب ورکوونکي واوسي. دغه پروګرام په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوازینی لاره ده.
بلخوا د پروموټ د پروژې رئیس میرمن زین جلبرت چې په د کانفرنس کې ګډون کړی وویل چې دوی د پروګرامونو له مخې هر کال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 2% زیاتیږي. د نوموړي په وینا تر 2000 کال پورې د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 1.5% زیاته شي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنوی جنگ بخایونه شي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیاوي زیات کړي. نو موري د سرګندونی پرون کړي دي. سیف الله سنگ زی په ریپورت لري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د ایرانی ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې. د خامنئی د خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړي. خامنئی د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو له مخې ښایي جنگ پیښ نه شي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنئی پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایرانی ځواکونو یو مهم برخه یاد کړی چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عامتام صلاحیت برخمن دی، داسې وخت دا څرګندونه کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکی وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخته سړی شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران پوځ وړتیاوې هغه څه وي چې امریکا یې پر ایران له برید راوګرځوله. حسن روحاني د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم ګواښ وکړ چې که د ایران د تیلو د سوداګرۍ مخه ونیول شي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي له نومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریه په جګړه کې د ایران پوځي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کېږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لا پسې کړکېچنې کوي، خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریې په اړه هم وایي چې هلته یوازې پوځي سلاکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جرمنی کې اوس 15 بودی کمرې جوړیږي. د دې کمرو د خصوصیاتو په اړه له اسمت سروان اورو.
له دو بودی او درې بودی کمرو ورسته پنځه بودی یا 5D هم راووت. په جرمنی کې څېړونکو داسې کمره جوړه کړې چې پنځه بودی عکسونه ثبتوي. له دې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمني د فدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت څېړونکو جوړه کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغسې کار کوي لکه د انسان سترګه چې کولی شي. دا وسیله په هره ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. څېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس پنځه بودي عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. اسمه ساروان نمو اوریدل چې په جرمنی کې اوس 5D یا پنځه بودی کمرې جوړیږي. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اوریدل شي. خو اوس اته نیمې بجې دي. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی او جنرال میلر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تلوړ شوې ده. د شمال د شاهین قلوردو وین هنی فریزایی ازادي راډیو ته ویل چې پوشل شو کې لس افغان سرتیری او دوه اوکراني عمله شامل دي. د غورولت سیمه ایز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیقی ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې افغان پوځیان له دې ولسوالۍ دفاع کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون هم زرګونه کسانو د تقاعد د قانون په خلاف او په دې قانون کې د ځینې اصلاحاتو پر ست مظاهرې او اعتراضونه وکړل. او د امریکایي سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورې ته وسپارل شو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ریګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر و د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولي. خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اوري
اورم ایسه بلې و
خا زبد پختن کوم تاسو جوابونه راکوي. رور ستا نیم څه د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نن ټلیفون کړي.
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په 15 نه یم چې متقاعد توما د ګروالو ما په مابس لغمان کې دې جنې چې من کله تقاوت شو من ته دې تقاوت هغه پورم را کلاړو نو کابل ته کله چې کابل ته لاړو نو الټا وزارت داخلي موږ ته یو مکتوب راکړ. دغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو ریاست کوپراتیو ته. ریاست کوپراتیو وویل چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلی دي، اوس دا خبره په جنجال کې ده، تقریبا 100 میلیونه روپۍ ورکې دي. موږ به د دې په لټه کې یو پیدا کوو یې چې 15 میلیونه شپږ میلیونه اوس ونه نیم تېر شو. زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت ځي او راځي او همدغسې بېرته جوابېږي.
یعنې ستاسو د تقاعد مسله ده او که نه د کوپراتیف مسله ده؟
نه، موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسې پیسې په کوپراتیف کې دي، ورسئ دا پیسې واخلئ. کله چې موږ لاړو هلته، هغه د کوپراتیف یو مدیریت و د موږ څخه دا مکتوب واخیسته، هغه پرمی را وویستې د هرې میاشتې دا یې ترجمه کړې. زما پکې شخصي یو 2500 روپۍ وې دا زما پکې شوې. نور خلک هم زما په شان ډېر زیات راتله وتله او هغوی هم پرمی خانه پورې کړي دي، پیسې معلومې دي، تیار یې چک ته برابرې کړي دي، مګر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول، څه امتیازات یې درکول؟
موږ ته هېڅ څه امتیاز نه ده راکړی، فقط دا 1500 افغانۍ د میاشتې ګرځولې، د میاشتې په سر چې معاش وم اخیسته. دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي، مالی ته امر کړی و، هغه مالی دا پیسې ګرځولې.
څو کاله یې وګرځول؟
دغه د کلونو حساب ما ته معلوم نه ده، لکه چې 15-16 کاله دا پیسې ګرځولې دي.
ته یوازې او که نه نور
ډېر دي وروره، ډېر دي. دا چې څه متقاعد شوي دي، دا بچارهګان ټول به شي ذلیل هم به شي ګرځي بچاره.
یعنې څه فکر کوې چې بل چا ته به یې ورکړي که نه؟
چا ته مې دي ورکړي. دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده. ما در ته عرض کوم چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې تقریبا 100 میلیونه روپۍ هغه به نه کړی ده.
هغه اوس چېرته دی هغه رئیس هغه به نه کړی؟
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم محکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده.
نو بل څوک یې په ذهن نه دی مقرر شوی؟
کوم یو معاون شته دی او معاون د کوپراتیو شته ده هلته.
نو هغه څه وایي؟
هغه هم چې ورسو ورته وایي موږ دا کار په جریان کې اچولی ده، خبره هم تر ریاست جمهوري پورې رسولی ده، ځان په هغه او په دغه باندې تېروي، په دغه شمالي خوا ته چې ورځې ورته هلته ده ریاست کوپراتیو ته، په دغه چلمتره سړک کې ده.
دغه مشکل به لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه؟
وطن خو ګورې دغسې هلته اوس دانو مګر وزیر صاحب داخلي ته ورسېږي، نور به څوک نه، نور خو داسې خلک نشته چې موږ تاسې ورته ووایو.
هغه هلته به هم رسولی وی که نه دا خبره؟
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم، خو دا خو یو څه نه یم، ما غوندې ډېر دي. دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایو، مجبور نه وای زنګ مې نه ووایو.
پوښتنه به یې وکړو. ښه،
کور دې ودان، ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریکه کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود اخندزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هره میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس 4-5 کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیف مشکل د اوسنۍ وایي صاحب مشکل نه ده، دا د تېر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی موین صاحب اختر ابراهیمي چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولی ده او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې حصه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تېر شوي کالونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده. خو د دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او مین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده، چې یو مشکل همدغه کوپراتیف ده، دا هم حل کېږي ان شاء الله، امیدواري شته.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات شکر.
مانه تاسو نه.
د انصاف پلټه کې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې محمد داوود اخونزاده چې یو متقاعد ډګروال دی وای د کورنۍ چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي خو دوی ته دغه پیسو ورکړه سو کال کیږي چې ځنډیدلې او د کورنۍ چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې دغه ستونزې حلول د کورنۍ چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د دې بیا هم د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشان یې د وړاندې کولو ویاړ لرم ګران دوستان یو یادونه باید وکړم هغه دا چې هر کله که تاسو غواړئ خپل پیغام د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ نو لطفا درې مهم ټکي مراعات کړئ لومړی دا چې خپل نوم او آدرس ذکر کړئ دوهم د هغه ورکسیوی یا پیداسیوی دوست او عزیز نوم په بشپړه توګه او د امکان په صورت کې د هغه ځینې نږدې دوستان لکه پلار ورور او داسې نورو نومونه هم یاد کړئ او دریمه خبره دا چې خپل د ټلیفون شمیره د یاد مه باسئ نو که چیرې د دغو درو شانو څخه یو هم کم وي بیا نو هغه پیغام ناقص دی نو لطفا دغو دریو ټکو ته پاملرنه وکړئ او په دې هیله چې ستاسو پیغامونه ناقص نه وي راوسو لومړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې کوم څوک یې پیدا کړی او یا په خپل دوستانو او قریبانو پسې ګرځي ورسته به بیا د هغو دوستانو پیغامونه درته واورو چې په خپل عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي نو دا هم تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه
الو السلام علیکم زه او دراجګ بهلمند ولایت د واشیر دولس والی څخه د شرف تماس کوم نو په وطن کې د شپانه سوال سره تقریبا کیږي چې نفر د داوود په نام باندې ځان معرفي کوي او دوی وايي زه شندم نو ولس والی زه به یم درې زه به د فارسي وایي دا ولس کال کې د شپانه کال څخه دلته ګرځي هر ورځ که وایي داوود په حاله باندې معلومات ترلاسه کړي نو په صدر سره مره باندې ځان نو زه به د معلومات واخ څه پر و څه پر اته شپاز نه
بله السلام علیکم سر جلیل احمد د پراد ویلایت بالا بلک تر سره پلان کې موروره زه تقریبا د شپږ کال کې چې زه د کور نه درک سوې موروره نه خپل کور په بل باندې معلومات لرم انا نور معلومات راته کیږي معنا دغه خبرې چې دغه زګوي ما ودل تر غلې امپراتور په تلم په پرای کې ما زموږ کور ځایم نه معلومي دي که شرون چې مسلمي و ایران ته د ایران څخه معنا وسته زره غلې انا کچيري معنا زموږ کور نه از ما په باندې معلومات لري زمانم فرید احمد دی انا کچيري دې ما معلومات غواړي نو راز ما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوي کچيري دې یاد دې ازادي راغلي خپل زنګ شي دې ما د ټلیفون نمبر دې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
السلام علیکم زه نور الله عمر راځه هم دې کومي سره یو ورشي عزیز دې جمال بنانا چې کوهل وای چې کوهل را دې کال دې چې موږ سره دې شو چې دې په دی اړه مواد وړي په دې اړه کې شمیر اړه کې نشي سي سره تا یا ته په نو یو یا نه سره په لور دې وښنه
السلام علیکم سر پکے گئے جو سردار آگا نمیا سنتا کال کی سردار کا سر کو مریض لرمو رو رکھا کیا اسما کری بار اجما دوسانا خط لوائی چی جان دبر دل کنسما سرداش میری یہ بنانا اسما پر اپنی زدی ادا وقت سرسان دی سرپوے سرپو سرداش کیا سرسان دی سرسان اپلای زیاد اپلای سپر وو سپر وو سنی یو اچیا دیتر پر آرکو شکران کریبان اپلای اچیا سایت آر دیتر سردائی سپر آئین آتا
سلام علیکم څنګه ښه زما نه پیغام دی چې یو اوته مخکې نه پر زنګ والی چې نور یو اکا ورک دی اتلس کاله کېږي نو د هغه معلومات به زه ورکړم یا د ژوند یا د مرګ مقصد معلومات به زه ورکړم دا زما نمبر شي نو ته شي اعلان ته واچوي هغه نفر بیا واوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
گران اورورا تاسو خو په دې پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو د غپیداسیوي سړی نوم او همدارس خپل د ټلیفون شمیره مو هم نه ذکر کړي نو پاینده کې لطفا دغه خبرې په نظر کې ونیسئ خو موږ بیا هم ستاسو د ټلیفون شمیره ګران اوریدونکو ته وایو کچیرې کم څوک په دغه نشانیو چې تاسو ویل دي ورکسوي وي تاسو ته ټلیفون وکړي د ټلیفون نمبره 0039 البته د افغانستان شمیره ده ورسته بیا 0 3 1 3 3 4 2 5 شمیره بیا تکراروم 0 1 0 3 1 3 3 4 2 5
زه احمد دلمند ولایت خبرې کوم دغه څومر مخ کې د سلطان په نامه چې ولده ډیراوت دی ورک دی دا زیات وخت کېږي چې زه په پلکه کې وینم د دلمند په ولایت کې نو څو غواړي چې دغه سلی سره وویني دا د وراره زنګونه ولده ازادي ریډیو ته نو دغه ازمانن د ازادي ریډیو لمبر پیدا کړي کڅو غواړي چې تماس سره ونیسي پیدا کړي د دلمند ولایت په پلکه د مزدورانو په پلکه کې ژوند کې سلطان د وسیر زرم تار سپینه سره د تورجک سړی دی د ډیراوت تخوا دی دا وا تلس کال کېږي چې د لی زوینم د مرزا لالا د پلکه کې وټل کې د دغه سړی سره وسیږي بیا هم که دغه وز ازادي ریډیو ته غوړ نسم بیا ملمبرم فعلن په یاد مې نه دی بیا به زه تماس ونیسم خپل لمبر به خپل تماس کې سره شریک کړم خدای په امان
السلام علیکم زه محمد اکبرم د ننګرهار ولایت د بیسدول سوالی څخه ز موږ دا د بیسدول سوالی څنګه یو کس د قندار ولایت ده او خپل نوم چاته نه خی د طالبانو د وخت رئیس ده خدا ته اوسېږي نو که د چا مفتاغی شکی ور باندې طالبان لته مې چا دوست ورکشوي نو ما سره د بدغه نمبر رابطه ونی 0 1 1 1 4 3 5 0 1 1 یا نمبر دګار 0 1 1 1 4 3 5 0 1 1 یو خدای پامن
ګران اوریدونکو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او عزیز د دوغو پیغامونو په لړ کې پیدا شوی وي او اوس به هم راسو دوغو دوستانو پیغامونو ته چې په خپل عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي
ما وکړه ته د سکاره چې ورکتي نو یو د رشید د دغه د فدا د کاذ دي د کندار د ته نن شو سوادي دي اچھا که پیدا کړی ته دا غاړه د معلومات راځي په دغه سره څه پر اویا په ځوی څه دور اویا څه پر څنګه کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز علی خان د خوست ولایت نه خبرې کوم د ما ورور وکړ نور محمد په نامه باندې د پرا ولایت کې اتنی مې سکیږي چې نظر کار چا ته معلومات دي اسلامي اور خواخوږي د مخې د پدېش مېرا باندې موږ سره اړیکه ونی شي چې پر اوس اتنی اته اتیا پنځلس څلور پنځوس مننه لازالي راځونه
السلام علیکم زه
السلام علیکم زه حمید د مدن وردګ ولایت د باټ ولسوالۍ څخه زموږ یو د اتا زوی چې جان محمد لیږي دا لاس کاله کېږي چې ورځ شوی دی که هر مسلمان ورته یې ستا معلومات وي نو ترې په دې شمېرا زنګ ووهي 0 8 3 5 5 دوه لکه جایزه لري. السلام.
ہلو السلام علیکم زه تل من ولایت تګریش دول سوالی ته سای سره په تماس کې مانم شغشې دی د نو دا تګریش دول سوالی د شورې کې د سیمه د ورور نوم او د ولې کال کې دا سره کوي د پلان نوم جتوار هغه دی د ورور نوم د بل باندې او د ولایت الحمدلله او جانان واقع ولې په شکو هیتول څه یو هر څه معلومات وی دلته یو ورور و د میا چې نصیر احمد وو که منیر احمد وو دغه ورور فرانک ولی و راډیو ته چې په دغه نامه مسته لپاره سره دی د لاس کاله کېږي نو ورور ته بیرته د خپل شمېره راډیو ته اعلان کړه چې موږ سره معلومات وجسو یا دا زموږ شمېرې ته زنګ وو باره به موږ معلومات درسره ونیسو. تېره میاشت کې د ورور راډیو ته زنګ ولی وو نو دی دې زموږ سره معلومات ونیسي. وسلام.
د حزادې راډیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکه هیله اوریدونکو سره وړاندې کوم. زه خوشمن حافظ الاخلاقی هم چاړې کوم هم داله زه د هلمند ولایت له کاریز لسی نیولې ده. زموږ شو ملګری نادره کړي غواړم چې دا هغه په حق لبانې پیغام تاسوم هغه ګلستان نیمې چې زموږ د هلمند د کاریز اوسیدونکو دي تقریبا دا یو مشکل چې نادره کړي او زه خپل د ټلیفون شماره وایم هر ورور ته کچېری معلومات په دې شماره جوړې کړئ 0 1 0 0 9 1 5. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرم دار کندهار ولایت شاول کوټ فرای سره ستاسو سره راډیو کیم نور وروختي نکبلانی میږي تقریبا د لور کاری وکیږي نو هیڅ معلومات نشته نو اول ورځ زه څه راډیو ته یو نفر څنګه راو راولی وو چې صوتي پیغام ته ستاسو پیښ یو تاریخ نو ورسو نو ما لم درس نه کی نو څه دې چې تقریبا زلور کاری کیږي چې ته شي څو دی نو دا غلم بر معنی ثبت نه دا څه زرات لیږي چې هغه نفر وي نو کړه خپل ما ځغه وري نو دا غزم لم بر دي نو شته کی سی کاریا و دې یو پیندوس نساو یو شپته لمبر یو زلګا درته سی کاریا و دې سلام احترام خدای مل سلام علیکم.
سلامونه علیکم چې له احترامات پښتنه مینه دا ورک لازمانو د خبرونه خوګو نه زولو مننه کاوریدونکو تاسو همیشه نه اوریدونکو د ټلیفون فریقای نه تنګیوال د وردګ ولایت سیدابات ورسولای د تنګی د خوري درېڅخه تاسره دا پیغام ستوم زمونږ یو دوست دی ماما زوی می دی چې دوه درې هفته کېږي په غزنی کې نظر کا شوای دی نن می موجب دی د سینې 15 14 کال ترمن دی هر یو دوست کې موجب معلومات وی د زما سره د پدغه شمیره باندې اړ کولی سي زما د ټلیفون شمیره دا 0 8 2 5 5 5 1 2 8. شمیره یو ځلې بیا درته وایم 0 2 8 5 5 1 8. که هر یو دوست دا د معلومات وی نو زموږ به تل ودو غانې ورته کوو خپل حلال جایزه دې هم ترلاسه کړي. مننه کوم ښه خبرونه خبرې دې کی تربیه راتلو پرې عنایت تنګیوال د ازادۍ راډیو د ورک ازادانو د خبرونې مینوال. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم زه دلکین له فراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بنینه و سای سره تلین کې موروره زما یو ورځ په نامه د متی ولایت تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې نظر کړو دی وروره هر مسلمان ورو چې په باب د باندې معلومات لري وروره د زما د ټلیفون په نمبر دې ماته زنګ راوي شپږ لکه پاکستانی کالداري د ایزلری وروره زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوه پر اته شپر 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 لکه پاکستانی کلداری جایزه لده و
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلامون و علیکم در ازادی تدیه کول و عوردین کتر ما یو اندوان دی
اسماعیل دی دحبی عبدالغیر زوی دی د زابل ولایت اوسېدونکی دی که هر چا دا درې میاشت چېر دی چې ورک که هر چا لیدلې دی یا په اړه کات معلومات یې په دغه شماره کې ما ته زنګ کوي صفر اویا شپږ څلوېښت اته دېرش دوه سوه نهه پنځوس وسلام السلام
سلام علیکم زه اسمه چانه کنده وره سم ته ما چې مو د زما ورو دي تقریبا د لس کال دی ورو دي دا هڅه ته ما چې ما سره په دې سره اړیکه ونی شي چې پر اویا دوا اویا دې څو سال دي
بله سلام علیکم زه د پرخان د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ اوسیدونکی تقریبا 15 کال کېږي چې د ما یو وریاره چې اسیت نه نیږي د ګریش او د هلمند کول اردو ترمنځ په سړک د وسلوالو طرفه کوښښوي ده تقریبا 15 کال کېږي چې د مړه ژوندۍ معلومات نه کېږي نو کدای په خپل ژوندۍ د ما پیغام اوري او یا بل چا ته دا معلومات په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووا اووا شپېته څلور سوه څلور اتیا مننه
سلام علیکم زه عبدالقدیم د هلمند ولایت انځنه ولسوالۍ د بوسانزو د حوزې اوسېدونکی یم زما یو ماما دی شیشا نومېږي د درې کاله کېږي چې نداره کوي په مشر ورور نومې دی نور هغه او دوم ورور نومې دی احمد شاه نو دی د درې کاله کېږي چې نداره کوي که کوم مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات نو په کولی شي چې په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه نهه اویا درې پنځوس دوه څلوېښت یا اجازه لري که هر ورته دغه دراکینو په دشمره د موږ سره اړیکه ونیسي ازادي رادیو زنده باد
درنو دوستانو د دې ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي په اخر کې د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د زګا شمیره تاسو ته اعلانو نو تر اتلون کې خبرونه پوري تاسو ته شجبان او شېشاري غواړم خدای پامه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223341 یا ورې بیا وایم 0000223341 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5